سلور بجې شوې د ازادي راډیو د دې سات په خبرونه کې زه احمد شبر ساسو کوربایم. په تخنیکی برخه کې میر احمد صاحب را سره مرسته کوي. السلام علیکم. تر خبرونو وروسته کابل ته ورته هلته د اور لګېدو له یوې پیښې تاسو خبرو چې په لسګونو کسانې ټپیان کړي او د څو تنو ژوند یې اخیستی دی. خبرونه رضوان مراد اوروي.
د افغانستان د امروختیا وزارت وی په کابل ښار کې د تیر شپې د اور لګیدنې له امله درې کسان مړ شوي او څلور څلوېښت نور ژوبل دي. دفاع وزارت وی په تیرو څلوېښتو ساعتونو کې د افغان پوست په هوایي او مځکنیو تهاجمي عملیاتو کې لسګونه دولت ضد وسلوال وژل شوي دي او د امریکا د ملي امنیت سلاحکار سوریې او ترکیې ته سفر کوي. د خبرونو تفصیل. د افغانستان د امروختیا وزارت وایي په کابل کې د تیر شپې د اور لګیدنې له امله درې کسان مړ شوي دي او څلور څلوېښت نور ژوبل دي. دا اور په عبدالحق څلور لارې کې د تیلو په یو پمپ کې ولګېد او وروسته بیا نږدې ودانیو ته خپور شو. د امروختیا د وزارت ویاند وحید مایار په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
زخمی شدن، سه تن هم شهید شدن، زخمی ها بعد خیلی وقت به شفاخانه انتقال شدن و تحت مداوا قرار گرفتن. قبل از ریسک شش تن از این مجموعین بنا به وسعت فیصدی سوختگیش و همچنان عمیق بودن جورات سوختگیشان، اینا وضعیتشان وخیمه.
د کابل پولیس ویلی دی چه د اورلگیدن د دې پیښې په اړه تحقیقات کوي. د افغانستان دفاع وزارت وایي په تیرو څلورویشتو ساعتونو کې د افغان پوست په هوایي او مځکنیو تهاجمي عملیاتو کې یو اویا دولت ضد وسلوال وژل شوي او نهه څلوېښت نور ژوبل دي. دفاع وزارت په یوې اعلامیه کې ویلي دا عملیات د قندهار، ننګرهار، فاریاب، پکتیکا، پکتیا، غزنی او دایکندي ولایتونو په ګډون په یولسو ولایتونو کې شوي دي. دفاع وزارت وایي یوازې د قندهار په خاکریز او شاولي کوټ ولسوالیو کې د طالبانو د یو قمندان په شمول پنځه ویشت وسلوال وژل شوي دي. په اعلامیه کې د دې عملیاتو په لړ کې افغان امنیتي ځواکونو ته د تلفاتو د اوښتو په اړه څه نه دي ویل شوي. د دولت وسلوالو مخالفانو هم تر اوسه په دې اړه تبصره نه ده کړې. د اورزګان سیمه ایز مقامات وی په دې ولایت کې د بهرنیو ځواکونو په یو هوایي برید کې د پولیسو یو پوسته په نښه شوي چې له امله شپږ سرتیري ټپیان شوي. په اورزګان کې د ملي پولیسو د لومړي کنډک قمندان زین الله نن ازادي راډیو ته وویل چې بهرنیو ځواکونو تېره شپه د مرکز ترینکوټ ښار اړوند په کوټواله سیمه کې هغه مهال برید وکړ چې بهرنیو ځواکونو په سیمه کې د طالبانو پر ضد عملیات کول. نوموړی وایي له بهرنیو ځواکونو څخه دغه پوسته په خطا کې لګېدلې ده. د دې ولایت د امنیې قمندانۍ سرپرست هم یاد برید تایید کړی دی خو د مرګ شوبلې په اړه څه نه دي ویلي. په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو د غوڅ ملاتړ ماموریت هم تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. خبرونه له ازادي راډیو اورای. د امریکا د ملي امنیت سلاحکار جان بولټن وایي اسرائیل او ترکیې ته به سفر وکړي او له سوریې د امریکایي عسکرو د وتلو په اړه به د دې هیوادونو له چارواکو سره خبرې وکړي. ښاغلي بولټن په خپل تازه ټویټ کې ویلي چې په منځني ختیځ کې د ایران د نفوس د مخنیوي په لارو چارو به هم خبرې وشي. نوموړي ویلي دي چې ترکیې ته په سفر کې به له ده سره د امریکا د پوځ لوی درسیس جنرال جوزف ډانفورډ هم ملګری وي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د تېرې دسمبر میاشت په نولسمه نیټه له سوریې څخه د امریکایي ځواکونو د ویستلو اعلان وکړ. د ولسمشر ټرمپ دې اعلان د امریکا پوځي مشران او د کانګرس غړي حیران کړي دي. یو نوی نظر پوښتنه کوي چې د فرانسې درې په څلورمه برخه وګړي د ولسمشر ایمانویل مکرون له پالیسیو او حکومت څخه ناراضه دي. په دې نظر پوښتنه کې چې پرون خپره شوې اکثریت برخوالو ویلي چې دوی د داسې اقداماتو غوښتونکي دي چې د کورنیو عوایدو د زیاتېدو سبب شي. په تېرو دوو میاشتو کې د مکرون او د ده د حکومت پر خلاف په پاریس او نورو ښارونو کې پراخ لاریونونه وشول. دغه مظاهرې وروسته له هغې پیل شوې چې مکرون پر تیلو د مالیې د لوړولو پیشنهاد وکړ. ولسمشر مکرون په تدریجي ډول پر تیلو د مالیې لوړولو له ملاتړه لاس واخیست او داسې اقدامات یې پیشنهاد کړل چې د کورنیو عوایدو له زیاتېدو سره مرسته کولی شي. په نوي نظر پوښتنې کې پنځه اویا په سلو کې برخوالو ویلي چې له حکومت نه ناراضه دي. په اپریل میاشت کې بیا دا فیصدي نهه پنځوس وه. او د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ نن د کانګرس له مشرانو سره ویني چې له مکسیکو سره پر پوله د دیوال د جوړولو لپاره د 15 میلیارد ډالرو غوښتل شوی بودیجې په اړه ورسره خبرې وکړي. له مکسیکو سره پر پوله د دیوال جوړولو په اړه د ولسمشر ټرمپ د غوښتنې له امله د فدرالي حکومت بودیجه ځنډیدلې ده چې په نتیجه کې د یو شمېر دولتي ادارو چارې درېدلې دي. دیموکراتان چې د کانګرس د استازو په جرګه کې اکثریت دی د سرحدونو د بودیجې د زیاتولو مخالفت کوي. دا مهال د متحده ایالاتو په بودیجه کې 1.3 میلیارد ډالر د سرحدونو د چارو لپاره ځانګړي دي او کانګرس له دې نه زیاتې پیسې نه تصویبوي. ولسمشر ټرمپ وایي له مکسیکو سره پر پوله د دیوال جوړولو هدف امریکا ته د غیر قانوني کډوالو او د راتګ او د نشئی موادو د قاچاق مخنیوی دی. نوموړي په خپل انتخاباتي کمپاین کې ویلي و چې مکسیکو به اړ کړي چې پر سرحد د دیوال جوړولو لګښت ورکړي، خو د مکسیکو حکومت دا غوښتنه رد کړې ده.
ازادي راډیو په منځني څپه دولس شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوري. د کابل په عبدالحق چوک کې د اور لګیدو د پیښې د قربانیانو شمیر شایي زیات شي. وړاندې تفصیل اوریدلی شئ. د افغانستان د ولسمشرۍ د انتخاباتو په ارتباط مو د نویو احتمالي ائتلافونو نه خبرو. په غزنی کې د زیږون پر وخت د مور او ماشوم د مړینې کچه راکمه شوې.
علت دا ده چې اوس چې د رسنۍ ډېرې سوي دي او بل چې د واکسینونه دي، د خپل واکسینونه سي دي، دا ډېر زیات غټ رول لري.
په افغانستان کې به د ټاپي پروژې په اړه هم واوري.
پنځه ولایتونو دوه ویشت ولسوالیو کې عملا د ټاپي پروژې هغه تطبیقاتي پلان تطبیقیږي. په افغانستان کې موږ د دې پروژې د عملي کولو لپاره تعهد لرو چې بین حکومتي تعهداتو په اساس باندې عملي.
دا به هم واوري چې سبا د آسیا د فوټبال جام لوبې پیلېږي. کابل کې د اور لګیدو په پیښه کې درې کسانو خپل ژوند له لاسه ورکړی او تر 30 زیات ټپیان شوي دي. د عامې روغتیا وزارت په وینا د شپږو کسانو روغتیایي وضعیت د اندېښنې وړ دی. د کابل پولیس وایي د اور لګیدو په اړه څېړنې روانې دي. له کابل د ازادي راډیو خبریاله ناجیه صافی له نور تفصیل سره.
د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي په کابل کې د اور لګیدو په پیښه کې درې کسان وژل شوي او 34 نور ټپیان دي. د دغه وزارت ویان وحید مایار د جمعې په ورځ په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
د اور لګیدو دغه پیښه تېره شپه په عبدالحق څلور لارې کې رامنځته شوه چې 34 تنه پکې ټپیان شوي دي او درې نور وژل شوي دي. ټپیان په خپل وخت روغتونونو ته انتقال شوي. د یادونې وړ ده چې د شپږو تنو روغتیایي وضعیت د اندېښنې وړ دی.
د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي اور د تیلو په یو پمپ کې ولګېدو چې وروسته یوې دنګې ودانۍ ته خپور شو. تر اوسه د اور لګېدو لامل نه دی څرګند، خو چارواکي وایي په دې تړاو پلټنې پیل کړې دي. په همدې حال کې د کابل د پولیسو د جنایي څېړنو مشر محمد سالم الماس ازادي راډیو ته وویل چې د انساني تلفاتو ترڅنګ دغه پیښه مالي زیانونه هم لري. ښاغلی الماس ازادي راډیو ته وویل چې په دغه پیښه کې د تیلو پمپ د لمنځه تلو ترڅنګ له سلویختو ډېر اپارتمانونه سوځېدلي دي.
تقریبا
په دغه اور لګیدنه کې 30 اپارتمانونه سوځېدلي دي او 3 تنه وژل شوي. همدارنګه وو موټرونه هم سوځېدلي دي او ګڼ مالی زیانونه یې اړولي دي.
نوموړي وویل پیښه د مکرویانو په سیمه کې د پولیسو نهمې حوزې ته نږدې شوې. د کابل په ښار کې د اور لګیدو دا لومړۍ پیښه نه ده. څه موده مخکې هم د دغه ښار په مرکزي برخه کې په یو مارکیټ کې د اور لګیدو له امله دوکاندارانو ته ډېر اقتصادي زیانونه رسېدلي.
په کابل کې د اور لګیدو په پیښه کې درې کسانو خپل ژوند له لاسه ورکړی دی او 34 تنه نور ټپیان شوي دي. د جلال آباد په ښار کې هم نن په یوې ودانۍ کې اور لګیدلی دی. د پیښې په اړه له جلال آباد ښاروال ریاض درمل په ټلیفون را سره دی. درمل صاحب ډېره مننه چې په خبرونه کې مو برخه سره واخیسته.
ډېره مننه شیبر صاحب. کور ودان
سلامت. درمل صاحب که لطفا یو څه جزئیات له د ازادي راډیو اوریدونکو سره شریک کړئ چې دغه اور قابو سوی دی او اوس شغلې مړې شوي دي او څه زیان یې اړولی؟
شیبر صاحب دا اور نن سهار د 8:30 بجې شاوخوا کې زموږ جلال آباد په مرکزي ساحه کې چې د ښار برخه ده سپلک فروشی کوسی سره دلته نورمر په نوم باندې په پلازا کې لګیدل او دغه پلازا کې ډېرې د کاسمیټکس مواد خرڅیږي او دلیل دا و چې د برق د شاتې د وزن په زمینه کې ور لګیدل او دا غي نرسته دا ور ټوله پلازې ته سرایت وکړي چې شاوخوا 15 منزله ده او ور چې دی اوس کنټرول لاندې دی اطفایا او د خاروالۍ کارمندان ټول په ساحه کې هماغه وخت نازل دي ور تر کنټرول لاندې راوستی دی او موږ په دې مطمئن یو چې انشاءالله په یو ساعت کې به کاملا هغه ساحه تخلیه شي او هغه کم زیان چې اړېدلی دی او زیانمن خلک چې دي هغه به پرېښودلی شي ساحې ته که بیا نور اضافي سیانې د هغې تخلیه وکړي.
د کوم چا د ژوبلېدو خبر لري چې څوک په دې پیښه کې ژوبل شوي زخمي شوي او یا خدای مکړه ژوند له لاسه ورکړی؟
خوشبختانه د ژوبلېدو یا د مرګ په خطر اوسه پور نه ده مخترای پور شوی. بدبختانه چې مالی زیان اوخته دی چون 15 منزله پلازا وه او ډېرې مشکل دا چې زموږ په لوی خارونو کې بلکې د افغانستان په ټولو خارونو کې یو اساسي مشکل دا چې د پلازې مالکان هغه ډېر ابتدایي دغه ادزان ساتنې مواد چې دي هغه نه ساتي، مثلا د اور مرکول د پاره هغه د هرې دبې یا بیرته د پلازې د اگزیت لارې دا خلک نه ساتي. کوشش کړی چې تر اخري حد پورې کولای شي دا مغ خپل ځینې استفاده وکړي او بیا دغه سي په ایمرجنسي حالاتو کې موږ د پاره او اطفای د پاره ډیر زیات ستونزمنی چې موږ هغه ځای ته رسیدګي وکړو او دا خلک چې دي په وخت باندې د دې مال او د دې ځان نه شي وژغورو.
درمل صاحب، لدې پیښې وروسته به اوس تاسو څه وکړئ چې په راتلونکي کې لورته پیښو جلوګیری وشي او خلک وهڅوي چې د ور د وژلو وسایل له ځان سره په خپلو ودانیو کې ولري؟
شهبر صاحب، دا اوس هم موږ د ولایت په مقام کې په همدې باندې چې سبا نه د نظم کمیسیون راوغواړو یو هیئت دغه ټول پلازې چې هغوی دغه ابتدایي رقنه لري تاسیسات نه لري د اور مرکول دپاره یا د ایمرجنسي حالات دپاره هغه بررسي شي او ټول تجدیدي نظارت ته نیو کړو. په هر یو باندې دا حتمي کړو چې باید په پلازو کې او په خپلو دوکانونو تجارتي ساحاتو کې چې دغه ابتدایي سامان چې ضرور دی د ایمرجنسي حالات دپاره هغه نصب کړي.
په ځینو ښارونو کې د کابل په ګډون له اطفایې د خلکو شکایت موجود وي چې په وخت نه رسي او یا یې شمیر کم دی. په جلال آباد کې تاسو دا ستونزه لري؟
جلال آباد کې خوشبختانه اطفایې ډېر په وخت باندې رسیدګي کړې او همچنان د ښاروالۍ کارمندانو په ظرف د چوند ښار داخل ساحه وه او ډېره ګڼه ګوڼه وه، بیا هم د 15 دقو کې اطفایې رسیدګي کړې او د هماغه وخت نه شروع کړې ده تر اوسه پورې لګیا دي ساحه کې کار کوي. د اطفایې د پرسونل او د هغې د وسایطو څه خاص ستونزه نشته ده.
ریاض درمل د جلال آباد ښاروال، ډېره مننه چې په خپرونه کې مو برخه راسره واخیست.
شیبا په شیبا تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
د افغانستان لوی ملي ائتلاف وایي ولسمشریز ټاکنو ته د دوه نوماندانو د معرفي کولو ترڅنګ به د محمد حنیف اتمر له کاندیداتوري هم ملاتړ وکړي. د دغه ائتلاف یو معتبر سرچینې ازادي راډیو ته وویل چې شهید محمد عبدالی او رحمت الله نبیل د دغه ائتلاف د تایید وړ کسان دي. په همدې حال کې د افغانستان د خلکو اسلامي وحدت په نوم سیاسي ګوند وایي محمد محقق د محمد حنیف اتمر لټیم سره کتلی او ډیر ژر به خپل دریځ اعلان کړي چې د کوم کاندید حمایت کوي. لکابل ناجساپی راپور لري.
د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسون له لوري ولسمشریزو انتخاباتو ته د کاندیدانو د نوملیکنې پروسې د پیل په دوهمه ورځ د افغانستان لوی ملي ائتلاف وایي دغه ائتلاف به له دو انتخابونو یا غورویو نه کار واخلي. د دغه ائتلاف ویان فضل رحمان اوریا د جمعې په ورځ ازادي راډیو ته وویل
د افغانستان لوی ملي ائتلاف نږدې ټولې لارې کارولي او هم به له یو ځانګړي ټکټ نه ملاتړ وکړي او خپله به هم یو انتخاباتي ټکټ جوړ کی چې ډیر ژر به اعلان شي.
له بلې خوا د افغانستان د لوی ملي ائتلاف یوې معتبرې سرچینې د نوم نه ښودلو په شرط ازادي راډیو ته وویل چې د ولسمشر د ملي امنیت د پخواني سلاکار محمد حنیف اتمر له کاندیداتورۍ به ملاتړ وکړي. د دغې سرچینې په وینا د ملي امنیت پخوانی رئیس رحمت الله نبیل او په هند کې د افغانستان پخوانی سفیر شهیده محمد عبدالی د ائتلاف له کاندیدانو شمیرل کیږي. د سرچینې په وینا د افغانستان لوی ملي ائتلاف ممکن دریم انتخاب هم ولري. د افغانستان لوی ملي ائتلاف له یو شمېر سیاسي ګوندونو او سیاسي شخصیتونو افغانانو جوړ ائتلاف دی. په دغه ائتلاف کې د وسنی او پخوانی حکومت یو شمېر لوړ پوړي چارواکي، د ولسمشر لومړی مرستیال عبدالرشید دوستم، د اجرایه ریاست دوهم مرستیال محمد محقق، د بهرنیو چارو وزیر صلاح الدین رباني، د بلخ پخوانی ولی عطا محمد نور، د نوی ملي جبهې مشر انوار الحق احدی، د ملي امنیت پخوانی رئیس رحمت الله نبیل او یو شمېر نور کسان په دغه ائتلاف کې شامل دي. که څه هم تر دې وړاندې د ولسمشر لومړی مرستیال عبدالرشید دوستم له یو شمېر احتمالي کاندیدانو له هغې ډلې د حزب اسلامي د مشر ګلبدین حکمتیار سره کتلي، خو تر اوسه معلومه نه ده چې ښاغلی دوستم به له دغه ائتلافه بهر پرېکړه وکړي او که نه. خو تر دې وړاندې د ملي جنبش د ګوند بیان بشیر احمد تینج ازادي راډیو ته ویلي چې د افغان ولسمشر لومړی مرستیال او ملي جنبش ګوند مشر عبدالرشید دوستم تصمیم لري چې د ترک تبارو یو کاندید د لومړي مرستیال په توګه انتخاباتي ټیم ته معرفي کړي. ټاکل شوی چې د افغانستان د جمهوري ریاست ټاکنې د راتلونکي کال د سرطان په 9 نیټه ترسره شي. د ولسمشرۍ ټاکنو لپاره د نوماندانو نوملیکنې پروسه تېره ورځ پیل شوه او د ولسي جرګې غړی لطیف پدرام لومړنی نوماند و چې ځان یې راجستر کړ. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون په وینا تر اوسه نږدې 80 تنو ولسمشرۍ ټاکنو ته د نوماندۍ لپاره معلوماتي کڅوړې اخیستې دي. له دې وړاندې اوسنی ولسمشر محمد اشرف غنی، د ملي امنیت شورا پخواني سلاکار محمد حنیف اتمر، احمد ولی مسعود او یو شمېر نورو بیلابیلو سیاسي او ټولنیزو شخصیتونو په ولسمشریزو ټاکنو کې خپل د نوماندۍ اعلان کړی. په همدې حال کې د افغانستان د خلکو اسلامي وحدت په نوم سیاسي ګوند وایي د دغه ګوند مشر محمد محقق له لورې له بیلابیلو انتخاباتي ټیمونو سره خبرې روانې دي او ډېر ژر به خپل دریځ اعلان کړي. د دغه ګوند ویان عباس آګا د جمعې په ورځ ازادي راډیو ته وویل
اکثر
هغو کسانو چې د ټیم په سر کې دي له ښاغلي محقق سره خبرې کړي، خو تر ډېره دغه خبرې اترې له ښاغلي اتمر سره ترسره شوې دي. په راتلونکو ورځو کې به مشخص شي چې له کوم ټیم سره توافق کیږي او بیا به انتخاباتو کمیسیون کې لوملیکنې ته ورشي.
انتخاباتي
میرند مشين انتخابات. دا په داسې حال کې چې تر دې مخکې ځینې سرچینې د ګلبدین حکمتیار له ټاکنیز ټیم سره د ښاغلي محقق د یو ځای کېدو خبر هم ورکړی، خو ښاغلي آګا د غراپورونه رد کړل. د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ حزب اسلامي هم د غراپورونه ردوي او وایي تر اوسه د ښاغلي حکمتیار انتخاباتي ټیم په اړه خبرې پای ته نه دي رسیدلې. د دغه ګوند ویان فضل غنی حقمل ازادي راډیو ته ویل
د جمهوري ریاست د انتخاباتو لپاره د کاندیدانو د نوملیکنې پروسې ته وخت پاتې دی او له ګوندونو پیژندل شویو شخصیتونو سره زموږ خبرې روانې دي او هر کله چې زموږ خبرې پای ته ورسیږي نتیجه به یې له خلکو سره شریکه شي.
ښاغلی حقمل همدارنګه وایي د انتخاباتو خپلواک کمیسیون کې د نوملیکنې تر پای ته رسیدو پورې په یو شمېر ټیمونو کې د بدلونونو امکانات هم موجود دي.
په کونړ کې د خوړو د نړیوال پروګرام یا ډبلیو ایف پی لخوا شاوخوا 1400 غریبو وچکالی ځپلو او د جګړو له امله بې ځایه شویو کورنیو سره د خوراکي موادو مرسته پیل شوه. له کونړه د ازادي راډیو خبریال روح الله انوري راپور لري.
کونړ کې روان المریز کال کې د وچکالۍ له امله د ګڼو دهقانانو کښتونه وسوځېدل. همداراز په سلګونو کورنۍ د جګړو او پاکستاني ځواکونو د توپچي بریدونو په وجه د خپلو کورونو پرېښودو ته اړ شوې چې نن سبا د زیاتو ستونزو سره مخ دي. د مرستو د ویش لړۍ تېره ورځ د وټپور ولسوالۍ څخه پیل شوه. په کونړ کې د بیړنیو پیښو سره د مبارزې مشر غلام علي ثبات ازادي راډیو ته وویل
چې د مختلفو طبي پیښو له امله جامن شوي وچکالۍ وهلي وو، بېځای شوي او همدارنګه معلول او معیوب او هغه غریب کورنۍ چې مخکې د ولسوالۍ کمیټې او ګډ ټیمونو سروې کړي وو، هر کور ته مو 50 کیلو وړه او 10 پاکټه چاکلیټ فرزاکي دغه مو ته ورکړل. ټول ولایت کې 10000 کورنۍ تثبیت کړي دي. دا لړۍ به ټول ولایت کې روانه.
یو شمیر خلک وایي د مرستو په ویش کې شفافیت نه دی موجود او د مستحقو او اړو خلکو پر ځای مالدارو کسانو ته ورکول کیږي او د غریب په نوم راوستل شوي کومکونه د بډایو کورونو ته ځي. یو تن وایي
نوم امین الله ورور دی یګینی کې مخه ته مې د ولسوالۍ مخه ته مې زما کې دا غوا دی ورېده. یو دیقان سړی مرور نه شهید شو، په خپل د پردی کوټه کې ناس يم، د هغه غره نه راکوشه يم، نن څوک ولاک یو غوسه پورې يم، مستحق د دې شګون يم. وچکالی دا دوار موار لالار څخه ختم کړ. ما څه په ډیر بورې دغه دغه د څلور بورې جواره کړي او دې یګینی کې نه مې مالک لیکي رور نه مې خکې نه مې دې یګینی کې ولسوال صاحب ته مې دا دوه درې ریزه وکړم، څوک مې نه غږ اوري نه خکې نه بات.
د مرستو د ویش مسؤل مسؤول شاه ولی خان سالارزی وای دوی د کلی علماو سپینګیرو او قومی مشرانو ته واک ورکړی و چې په کلی کې کوم معلول غریب بې سرپرسته بې کوره شوی او وچکالۍ ځپلی وي نمونه یې دوی ته ورکړي.
د دې نه دا ژمنه واغسته چې تاسې به په دغه برخه کې عدالت تامینوي، هغه څوک چې غریب دی مستحق دی دغه توضیح به د قوم یا به نورو اړیکو بنئ په کلیوالي سیستم بنئ، بلکې هغه څوک به چې ترجیح ورکړي چې هغه دلته واقعا تاسې ګوري یا چې څه دی غریب دی.
هغه وایي بیا هم کوښښ کوي چې که چیرته د کوم غریب او مجبور کس پر ځای د بل چا نوم لیکل شوی وي دوی به یې له لیست لري او مستحق کس ته به مواد ورکړي.
کاهیان داسې کسان چې هغه د دې مستحق نه وي او راغلي وي بیا هم دغه موساد کولی شي د اداره کولی شي چې دغه دغه سام نه لري کې بل چا دې غریب ته ورکړي. زمونږ غوښتنه بیا هم د ټولو ورونو مشرانو نه دا ده چې راځئ دغه ټولې توضیحګانې چې دلته کېږي د که د شپول موس یا د نور موسونه دا به یې په شفاف او روڼتیا ترسره شي او حق اقدار ته وسپاري.
دا یادونې وړ ده چې په کونړ او دریو ختیځو ولایتونو کې وچکالۍ د پاکستاني ځواکونو توپچي بریدونو او روانو جنګونو زیات خلک ځپلي او هره ځپل شوې کورنۍ مرستو ته اړتیا لري.
ازادي راډیو د بشري حقونو د ساتنې پلوي کوي.
په غزنی کې د زیږون پر وخت د مور او ماشوم په مینه کې د پخوا په پرتله کموالی راغلی. په غزنی کې د ازادي راډیو خبریال حبیب الرحمن تاثیر د ملکی روغتون په ولادي نسایي څانګه کې له ډاکټرې صفیه سره په دې اړه مرکه کړې او په سر کې ورڅخه پوښتلې چې کوم عوامل د دې سبب شوي. ډاکټرې صفیه په ځواب کې وویل
علت یې دا ده چې اوس چې د رسنۍ ډېرې شوې دي او بل چې د انسي یعنی مخکې له دې چې مو یو مور عمل ولري یا کله وخت چې به رشبخانې ته راځي یا چېرته ځي دا ډاکټر صاحبان چې دي او قابله صاحبان او نرسان دي ټول ته چې دا بېشه وخت مشوره ورکوي دې له باره کې چې مخکې چې عمل ولري کوچنۍ په خېټه باندې دی باید څلور ملاقات ته راسي. دا د هغه مندو له خاطره ده سي یعنی د دې صحت ښه څه مشکل ونه لري، اما هغه مندي کې سردردي ولري یا سي د کم خونه یي هغه خوسي معاینات یې تکمیلېږي هغه کولی سي اته ولې راسي اته ځلې کولی سي یو شپخانې ته راسي. او بل سي دا واکسینونه دي دا خپله واکسینونه سي دي دا ډېر زیات غټ رول لري دې خطر سي مور سي ده کله سي واکسین ته راځي د ټي واکسین سي ده پنځه ځلې کېږي سل سال ته واکسین ته راځي اتمن دي سي ده د سي کارکنان سي دي د خبرې سره کوي د واکسین باره کې کله سي کوچنیان راولي د استفاره سي ده پنځه شپږ واکسین دي چې دا د خطرناکو امراضو له خطرې دي دې په وجه باندې چې د واکسین کېږي د طبیع آګاهي ورکول کېږي. او دا بل چې د فام پلاننګ ده یا تنظیم د خانواده سي یو مور باید څونه کال باید خپل د ماشومانو په منځ کې فاصله ورلري یعنی د صحتمند ماشوم راوړي دا خبرې چې دي ټول د لاس په لاس سره کېږي او سبب دي کېږي چې د مندو او د کوچنیانو مړینه کمه سوې ده.
تاسو ویلي چې صحتمند ښځې باید دغه دا امیله په وخت کې څلور وار روختون ته مراجعه وکي او راسي او د هغه شزي چې هغه کمخونه یا مطلب سره تل کېږي یا ناروغانی هغه باید په دغه اته ځلې راسي. د لدې پرته په کور کې باید څه وکي؟ آیا شو خوراکونه وکي نور څه شي وکړي
په کور کې؟ سیدا ک لاسرسي نه لري اتمی ضروري نه ده چې دی باید غوخه واخلي. د په کور کې اتمن چې د غوا لري د غوا له شیدو چې استفاده کولای شي، د شیدو چې لمستو چې له شیدو چې له چکی چې استفاده کولای شي، له کوچو چې کور کې اتمن چرګان لري چرګي لري د چرګان لاګي چې هم کولای شي استفاده وکي. او کدی به کور کې سي د اتمن سي د ترکاری شي سي د دې کری یعنی ډیره اسانه شي اندک لوبیا نخواد پالک دا ترکاری به بشنو شي انده دې په کور کې سي د مثلا مڼې لري مڼو چې استفاده کولای شي کانګور ولري د دې شیانو چې دا ډېر شیان سي د ټول په خپل سي د دې ته ډېر زیات کومک کوي سي د یو سالم اولاد راوړي او د دې وجود ټول ویتامینونه او کم خونی دې رفسي او یو سالم ځوان ولري او یو ښه اولاد راوړي.
ډاکټر صاحب مشر تاسو په بداس ټولنه کې اوسو چې دلته د ژنور او د خواشي په ټولنه کې ډېر فرق راځي. خواشي دا ورته وایي چې موږ دغه شیان نه خوړو مړې نه وي یا د چرګ واګې نه وو یا ځینې نور شیان نه وي کنه دا شیان نه وو موږ چې نه خوړو موږ هم دغسې اولادونه راوړو. تاسو دغه ذهنیت تاسو څه ډول جواب ورکوي؟
انګور چې د خپل خواښ سره باید همیشه وخت د مور په سترګه ورته وګوري او د مور خبرې ته ووایي چې هو صحیح دی تاسو وخت کې سي دغه شیان خو اوس څه دا خیر ده دا به موکړو هغه خوا کې خبر دې منی او دا دې خص دې مور دې خوا کې سي احترام وسی انګور اې سم کان لري وخصلور و دېږي انګور راځي انګورم سي داسې د لکلور کله سي دې مصر صرف احترام وکي او دې خبرې ته وګونې سي او دې خبرې ته رد جواب ورنکې او سي وو سيد مور خو مګرم دا شین به مسرو کو دې سي بازار ته زم دوا اخلم او دا شین به وسرو خرم سي له دواب له دې شین چي او اس کله زه فکر نکوم سي خو بدونه دا تخواله به دې په منځ کې راسي
صفیه د غزنی د ملکی روغتون د ولادین سعید څنګه ډاکټر په عربي متحده اماراتو کې د آسیا د فوټبال جام په لوبي پیل شي په دې اړه تفصیل لري ځوان مراد خبر
د آسیا د فوټبال جام سیالي سبا ته په متحده عربي اماراتو کې پیلېږي د سګنی کال د فوټبال د آسیا جام مسابقې تر پخوانی او سیالیو پراخې دی او پکې د ګډون کوونکو ټیمونو شمیر سړي رښتو تلور شوې ده ایران ازبکستان ترکمنستان او قرغیزستان هم دا ځل د آسیا جام په سیالیو کې ګډون کوي د 2015 میلادي کال د آسیا جام استرالیا ګټل او د سږ کال په سیالیو کې جاپان تر ټولو مخکښ ټیم بلل کیږي د فوټبال نړیوال فدراسیون بیا د ایران ټیم هم له هغو ډلو شمیري چې د جام احتمالي ګټونکي ثابتې دي شي په متحده عربي اماراتو کې د آسیا د فوټبال جام مسابقې په داسې وخت کې کیږي چې په دې سیمه کې سیاسي شخړې هم زیاتې شوې دي متحده عربي اماراتو بحرین او سعودي عربستان په 2014 کال کې له قطر سره ډیپلوماټیکي اړیکې ختم کړې دراتونکو 2022 میلادي کال د فوټبال د نړیوال جام کوربه هیوادونه سعودي عربستان او قطر د آسیا د فوټبال جام په سبانیو مسابقو کې په ګروپي لوبو کې له یو بل سره مخامخ کیږي
ستاسو له پیغامونو
السلام علیکم زه غلام حسن خان غیرت کوچای د کوس لسیمه ته صرف تماس کوم او پس سلام د مو په افغانستان کې هم د کوچانو مشکل دغه د خصوصا د کوس په ولایت کې کوچان دغه ټول مشکلات سره مخامخ دي د غلیدانی فراکی مواد ډیر د قیمتي اخر موږ تر رسیدلې دي چې کوچانو د ډیر خوښ طلبات دي چې رسیدي د کوچانو چې کومه مالداري په خوښ کې د علاقات سره مخامخ ده یا هر ورځ د دوی د سلو په سود هر ورځ د نور زره مساری پر راځي نو چې دوی کوم فراکی مواد مال ته پیدا کی نو هغه د دوی ګرد سرمایه دی میست هرڅه د مال نه لري نو موږ د ایل له د پول ول پوري مقامات نه غواړو لومنه مسلمانانو نه غواړو چې باید کوچانه یو هغه مو خوړل سي د موږ د مسران چې کوم دي نو موږ له دوی نه د ایل له رسې ته دا نور نظرونه پرې دی د خانه یو د غلا او د منافقتو باید د مؤمنو مسلمانانو او د مظلوم قوم وغښتنه وکړي او غمه یو خوري با سروره نو کوچانه غوټ مشکلات سره مخ مخکې موږ له تاسو دایلو له دې موږ د پیغام ورپوري مقامات او مؤمنو مسلمانانو ته ورشي سلام علیکم
زه بار غیر سوالات هم د غورماش ولسوالۍ ما راغلی چې درلود مقام پرې ورې شي دې موږ غورماش ولسوالۍ کې ماجسا کې راځي اربابانه واخی خپل وګړي غوښتي چې 2000 روپۍ راکړي یو بوجي غنم دې دا درکو ک 2000 روپۍ نه دا موږ مصرف پر کړی نه راکړي دغه موږ راغلی تر بل مقام پرې ورې شي دې د جلند موټي اربابانه راکړي کاګه کې راکړي خپل جنران دې راشي پر موږ دې وي شي کنو موږ دې ماجسا نه راکړي غوا کیلو درې شي غوا نیو کیلو درې شي هغه نه راکړي
ستاسو پیغام ستاسو نظر دے
آزادی رډیو په منځنۍ سپه 12 په ټول افغانستان کې اوري او په کابل مزار شریف هرات لشکرګاه کندهار کلات خوست ګردیز جلال آباد اسدآباد پارون پل علم او غزنی ښارونو کې آزادی رډیو د اف ام په 3.5 اوریدل شي د آزادی رډیو پر روانه خبرونه کې وړاندې آزادی او اوریدونکو پروګرام لرو په هغه پروګرام کې هم ستاسو په ځخ ثبت شوی پیغامونه خبرو
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بیسیم د شرکت د 1903 شمیرې لاره آزادۍ رادیو ته راستولې دي
آزادۍ رادیو ته په بیلابیلو موضوعاتو کې اس ام اسونه را رسیدلې دي محمد قاسم زوات له هلمند پر اسول اس ام اس کې لیکلي دي ایران طالبانو ته په جنوب غرب حوزه کې وسلې ورکوي عبدالواحد مدقق لوګر لیکي خلک نننې واورې ته خوشاله دي چې له دې سره به وچکالي ختم شي. یو بل اوریدونکي چې خپل نوم نه دی لیکلی غالبا له لوګره یې اس ام اس راته لیکلی دی او دی لیکي ولسمشر اشرف غني دې د لوګر د عزرې لاره پر دولت مخالفه وسلوالو بنده کړي چې امنیت تامین شي. عبدالرحمن پر استول اس ام اس کې لیکلی دی چې طالبان باید د افغانستان د حکومت له استازو سره په جدي شار کې خبرې وکړي. عبیدالله پر استول اس ام اس کې لیکلی دی که طالبان له حکومت سره د سولې خبرې نه کوي نو له چا سره یې کوي؟ له امریکایانو سره خو یې د ده په وینا خبرې وکړې، نتیجه یې ورنه کړه. د ازادي راډیو خبرونه په انټرنیټ کې په ازادي راډیو ډاٹ کام کې هم اوریدلی شي. په ازادي راډیو ډاٹ کام کې د هغو راپورونو متل وستلی شي چې د ازادي راډیو له لارې خپریږي، او همدارس کومې مرکې چې په راډیو کې خپرو هغه په پاڼه کې هم ویب پاڼه کې هم شته او تاسو کولی شئ چې هغه واورئ. 4:30 شوې. لنډ خبرونه له رضوان مراد څخه.
د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي د کابل د تېرې شپې د اور لګېدنې د پېښې تلفات ښایي زیات شي. د دې وزارت ویان ازادي راډیو ته ویل په دې پېښه کې درې کسان مړه شوي او د ټپیانو شمېر یې 30 ته لوړ شوی دی. دفاع وزارت وایي په تېرو 40 ساعتونو کې د افغان پوځ په هوایي او مځکنیو تهاجمي عملیاتو کې 1 دولت ضد وسلوال وژل شوي او 9 نور ژوبل دي. وسلوالو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. د روزګان سیمه ایز امنیتي مقامات وایي په دې ولایت کې د بهرنیو ځواکونو په هوایي برید کې د پولیسو یو پوسته په نښه شوې چې له امله یې شپږ پولیس ټپیان شوي دي. په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو د غوڅ ملاتړ ماموریت تر اوسه په دې اړه تبصره نه ده کړې. د امریکا د ملي امنیت سلاکار جان بولټن وایي اسرائیل او ترکیې ته به سفر وکړي او سوریې څخه د امریکي ځواکونو د وتلو په اړه به د دې هیوادونو له چارواکو سره خبرې وکړي. یو نوې نظر پښتنه ښیي چې د فرانسې 3/4 برخه وګړي د ولسمشر ایمانویل ماکرون له پالیسیو او حکومت څخه ناراضه دي. او د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ نن د کانګرس له مشرانو سره ویني چې له مکسیکو سره پر پوله د دیوال جوړولو لپاره د 5 میلیارد ډالرو غوښتل شوي بودیجې په اړه ورسره خبرې وکړي.
وړاندې ازادي او اوریدونکو پروګرام لرو. مخکې تر دې چې دا پروګرام خپور کړو یو تفصیلي راپور راخلو. د برېښنا په برخه کې د کاسا زر د سوداګرۍ او ترانزیت اړوند د چابهار بندر او د لاجوارد دولاري د قانون او پټرولیم په برخه کې ټاپي د عینکو د مس او د امو سیند د حوزې د نفت او ګاز مهمې پروژې هغه پروژې دي چې د افغان چارواکو په خبره پرمختګونه پکې شوي دي. د افغان چارواکو د معلوماتو له مخې د لاجوردو له لارې افغانیس اموال عملا اروپایي هیوادونو ته صادر شوي دي. د چابهار بندر په به په نږدې راتلونکي کې صادراتو ته چمتو شي او د ټاپي د پروژې تخنیکي کارونه دم ګړی د هیواد په 5 ولایتونو کې روان دي. خو د چارو ځینې متخصصین بیا وایي د هیواد روان وضعیت ته په کتو باوري نه دي چې دغه پروژې په ټاکلي وخت بشپړې شي. تفصیل د کابل د خان محمد سین په راپور کې.
افغان چارواکي وایي د کاسا زر د چابهار او لاجوردو د سوداګریز او ترانزیتي لارو فعالول، د ګازو د ټاپي، د امو سیند د حوزې، د نفت او ګازو او د مس عینک د سیمه ییزو لویو اقتصادي پروژو پلي کول د دوی په لومړیتوبونو کې دي. دغه سترې سیمه ییزې اقتصادي پروژې د افغان حکومت بیلابیلو وزارتونو پورې اړه لري. د افغانستان د ترانسپورت وزارت وایي د لاجوردو تاریخي لار چې تړون په 2010 میلادي کال کې د افغانستان، ترکمنستان، ګرجستان، آذربایجان او ترکیې ترمنځ لاسلیک شوی و، د روان لمریز کال د قوس په میاشت کې د افغانستان د ولسمشر محمد اشرف غنی او پکې د ښکېلو هیوادونو د چارواکو لخوا په رسمي توګه پرانستل شوه. د دغه وزارت ویان حکمت الله قوانج د پنجشنبه په ورځ په دې اړه ازادي راډیو ته وویل.
زمونږ نه لاریو د تیر د کارنګ د سیستم له لارې ترکیې ته حرکت وکړ او 2 ورځې وروسته به په وارداتي موادو بار له همدې لارې هیواد ته راستنې شي. همداشان په راتلونکو 2 اونیو کې به 10 افغانۍ لارۍ په افغاني پلیټ د هرات د درغوندۍ له بندره ترکیې ته حرکت وکړي. له همدې سره د لاجوردو لار په بشپړه توګه خلاصه شوه.
د ښاغلي قوانچ په خبره د لاجوردو لار د هرات له ولایته پیل، د ترکمنستان، آذربایجان او ګرجستان له لارې وزي او بالاخره ترکیې ته رسیږي. د ده په خبره افغانستان کولی شي چې خپل صادراتي توکي له همدغې لارې په اسانۍ سره اروپایي مارکیټونو ته ورسوي. چابهار د افغانستان، ایران او هندستان ترمنځ بل ستر سیمایز اقتصادي پروژه ده چې چارې په 2014 میلادي کال کې د درې واړو هیوادونو لخوا پیل شوې دي. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو وزارت وایي چې د چابهار د بندر ساختماني او زیربنایي چارې د هندستان لخوا په چټکۍ سره پر مخ روانې دي چې د هند په ګډون به د جنوبي آسیا هیوادونه د افغانستان له لارې د منځنۍ آسیا له هیوادونو سره ونښلوي. د دغه وزارت ویان مسافر قوقندی ازادي راډیو ته وویل د دغه بندر له فعالېدو سره به د منځنۍ او جنوبي آسیا د هیوادونو ترمنځ د سوداګریزو او ترانزیتي اړیکو له امله افغانستان هر کال سلګونه میلیونه ډالر عواید ترلاسه کړي. د ټاپي پروژه چې د افغانستان له لارې د ترکمنستان ګاز پاکستان او هندوستان ته لیږدوي او د تیر میلادي کال د فبروري په میاشت کې په هرات کې د درې واړو هیوادونو د مشرانو لخوا پرانستل شوه، د افغانستان بله ستره سیمهییزه اقتصادي پروژه ده. د افغانستان د قانون او پیټرولیم وزارت وایي چې د دغه پروژې پاپلاین له ترکمنستانه تر هندوستانه پورې څه کم 2000 کیلومتره اوږدوالی لري چې 800 کیلومتره د افغانستان له خاورې تیریږي. د دغه وزارت د معلوماتو له مخې دغه پاپلاین په کال کې د 3 میلیارد مکعب ګازو د لیږد ظرفیت لري او افغانستان به ترې هر کال څه کم 400 میلیونه ډالر حق العبور ترلاسه کړي. دغه وزارت دا هم وایي چې د ټاپي په پروژه کې به د افغانستان شاوخوا 2000 کسانو ته د کار زمینې برابرې شي. ټاکل شوې وه دغه پروژه په 3 کلونو کې پلی شي، خو دا چې کارونه د هېواد امنیتي وضعیت ته په کتو تر کومه پر مخ تللي، د قانون او پیټرولیم د وزارت ویاند عبدالقدیر مطفی په اړه وایي.
په تخنیکی او په حقوقي برخو کې ځینې پرمختګونه شوي دي چې د ټاپي پروژې د سخت ساز لپاره یعنې موږ ورنږدې کوي. نو دا ټول هغه موږ پر مخ روان یو، 15 ولایتونه 22 ولسوالیو کې عملا د ټاپي پروژې هغه تطبیقاتي پلان تطبیقیږي. په افغانستان کې موږ د دې پروژې د عملي کولو لپاره تعهد لرو چې بین الحکومتي تعهداتو په اساس باندې عملي کړو.
سربیره پر دې ښاغلی مطفی د مس عینک د کان پروژه هم د هیواد ستره سیمهییزه اقتصادي پروژه بولي چې تړون یې له یوې چینایي کمپنۍ سره شوی خو کیندنه د دوو دلیلونو له امله بنده شوې ده. د ښاغلي مفتي په خبره یو دلیل دا چې په تړون کې باید یو لړ حقوقي بدلونونه راشي او بل دا چې د دغه کان په ساحه کې لرغوني آثار موندل شوي دي. د وبل په دواړو ستونزو خبرې روانې دي او حل لارې به ورته وموندل شي. ښاغلی مطفی د آمو سیند د حوزې د نفت او ګازو استخراج هم مهمه اقتصادي پروژه وګڼله او ویې ویل چې له تاجکستان سره یو لړ تړونونه شوي او کارونه یې پر مخ روان دي. همداشان د افغانستان د اوبو او برېښنا وزارت د کاسا زر پروژه د برېښنا رسولو په هدف یوه مهمه برېښنایي پروژه ګڼي. د دغه وزارت د معلوماتو له مخې د یادې پروژې تړون 100 کاله مخکې د قرغیزستان، تاجکستان، افغانستان او پاکستان لوړپوړو چارواکو لاسلیک کړی چې د قرغیزستان برېښنا به د افغانستان له لارې پاکستان ته لیږدوي. په دې اړه د افغانستان د برېښنا شرکت وایي چې د دغه پروژې ټول لګښت سباندې 1 میلیارد ډالر تخمین شوی چې د افغانستان په خاوره کې د 200 میلیونو ډالرو د لګښت ژمنه نړیوال بانک کړی ده. له قرغیزستان نه پاکستان ته د کاسا زر برېښنایي پروژې لینونه د افغانستان له 2 ولایتونو نه تر تورخم بندر پورې تیریږي. د دغه پروژې کارونه د مختلفو لاملونو له امله 100 کاله ځنډیدلي وو، خو د افغانستان په خاوره کې د چارو تړون تیر کال له 2 هندۍ کمپنیو سره لاسلیک شو. دا چې د یادې پروژې په کارونو کې څومره پرمختګ شوی د افغانستان د برېښنا شرکت ویان وحیدالله توحیدی په اړه ازادي راډیو ته وایي.
په 3 برخو ویشل شوی دا د پروژې تطبیق. د 2 برخو قرارداد لاسلیک شوی دی، ټیکنیکل سروې ټول روان دی، زنونو په برخه کې ویشل شوی دی. بله برخه یې د هغه کلیو کورو باندې چې دغه پایې تیریږي دغه سروې هم روانه ده چې د هغې د استملاک لپاره کوم امکانات باید هغوی ته ورکړل شي. صرف یو زون پاتې دی چې هغه به د ننګرهار سمت وي چې یا به د پاتپخ له لارې یا به د ننګرهار د عمومي سړک له لارې فیلنور باندې بحث روان دی.
د اقتصادي چارو پوهان یاد پروژې د افغانستان د اقتصادي ودې لپاره مهمې ګڼي او وایي چې کچېرې په بریالیتوب سره پلی شي په هیواد کې به تر ډېره حده د بیکارۍ ستونزه کمه کړي. د دغو کارپوهانو له ډلې سید قیاس سعیدی د هیواد روانو ناامنیو او د ځینو ګاونډیو هیوادونو مداخلو ته په کتو ازادي راډیو ته وویل له دغو پروژو ناهیلي نه دي، خو ناامني به پلي کول ټکنی کړي. خان محمد سین، ازادي راډیو، کابل.
آزادی او اوریدونکی. جوړونکې فریبا ظاهر.
د ازادي اوریدونکو د خبرونې مینوالو، زما فریبا ظاهر سلامونه او نیکې هیلې ومني. د دیونی په خبرونه کې تر ډیره ستاسو د بیلابیلو ستونزو په اړه پیغامونه را سره دي چې غواړم اکثر ته نوبت ورسیږي، او د دې ترڅنګ به د پکتیا ولایت شوزو د ټولنیز ژوند په اړه هم پرمختګونه او بدلونونه د دغه ولایت شوزو چارو د مشر له خولې واوري. ډیر منظم ډول لمړی ستاسو پیغامونه او بیا وروسته د پکتیا ولایت ته ورسو.
السلام علیکم. اور خمر دلتا یخ مروکلو در و درم حق و سرم کی د میمنی و د غو ما غ سو د کل د ودا غو ما شو د مرغاب در ازلی دات پراسی د گاد یم د کتل سو د یرا ترغ بیرات کی پراتو یرا ترغلو چې دام رسی دی د خل کومر شوال د تخ در و در حق و سرم دا اوس کوم څه چې کوم را سره کوي چې نه را کوي نه را کوي را سي یم علال کی یم بمبار کی خمر زو یم ځای در و در حق و سرم دا اوس مو څه چمو کوو.
السلام علیکم. زه قدرت الله د کندهار ولایت خبر کوم. زما د درې څلور میاشتې پنځه میاشتې کېږي چې ما هلته کار کوي. هغه کار سره دا کړم چې وایستاونه لرې پیساونه لرې په دې انجوګانو په جو مسوک کې هېڅ څوک چاته کار نه ورکوي. نو زه پیغام درې جمهور ته رسوم، وزیرانو کې رسوم، د کابل د پارلمان چارواکو سره رسوم، چې پر کندهار په ولایت کې پر خوارو مظلوم ولس باندې رحم وکړي، وسله رحمي ورکړي، غنم راوزی، چای راوزی، برا راوزی، هر شی چې راوزی هغه خپلو خپلوانو کې ورکوي. مسکینان د خدای د چارګان د وایسته والا ناسي مظلوم ولس په صفت باندې درېږي. موږ صدا غواړو د وزیرانو څخه، غواړو د ولکتل د شوراګانو د خلکو صدا غواړو چې کندهار ته په دې مظلوم ولس باندې یو څارنه وکړي، یو شی وکړي. السلام علیکم ورحمة.
د زابل ولایت د نوبار ولسوالۍ مرکز څخه خبره کوم. خبره یو سرباز یم. د ازادي ریډیو د مسلینو خواهش کوم چې زموږ پیغامونه خپاره کړي په خاطر د مشکلاتو. وزیر صاحب محترم ښه فرمانونه راباسي، ځکه پولیس د ټولنې خدمتکاران دي، باید د خلکو خدمت وکړو. خدای دې مهرباني وکړي چې په 50,000 روپۍ پولیس ټول قرباني ورکوي، یا زخمیان دي یا شهیدان دي. په شعبه کې ناست یو لکه تنخواه یو لک لاکوي، او سربازان په 50,000 روپۍ جنګ یو دي. د سربازانو پښتنه وکړي کوم شی چې له وزارت ورته حواله ده، هغه د غلو له خولې راوباسي، تر سربازو دې ورسوي، او په ماشو کې دې زیاتو براولي. والسلام په احترام.
له بادغیس ته ولایت د غورما کې ولسوالۍ یم. دغه انجنیران دي راځي کاکا، موږ دې سروې کې مزدرینو کوي، ماچې سراکي دار بابانې موږ ته نه راکوي. یوه بوجي غنم بشپړ اووه کور راکوي. یار بود دی ځای مې منې ته ورور کور وزه پر نه پرې زر دوی مې زر روپۍ راته خو واخیسته نه ماته ساسونه شي څو په یو ابو جی غنم در کو 2000 روپۍ راکې. د خدای په لیاز دغه مزرګ دي تر لور مقام پورې ورسېږي. پر موږ دا یاد مو د کاټي سره مخ وو کوم ته ماته سره کوي جنران دی راشي مو دې سروې کې کنه راکې مو ته یار بابا نه راکې. و سلام.
السلام علیکم. زغلام حسن خان غیرت کوچای د کوسلسیمه ته صرف تماس کیم. ازدی ازادی را دو ټول کارکونکو اوریدونکو ته سلامونه وایم. خاص سلام د افغانستان کې هم د کوچانو مشکل دغه د خصوصا د کوس په ولایت کې کوچان دغه مشکلات سره مخامخ دي. د غلدانې فراکی مواد ډیر د قیمتي اخر موږ تر رسیدلې دي چې کوچانو ته ډیر خوښ طلبات دي کې رسیدي. د کوچانو چې کومه مالداري په خوښ کې د علاقات سره مخامخ ده. یار ورځی د دوی د سلو پسو د یار ورځی د نور زره مساری پر راځي. نو د دوی کوم خوراکي مواد مال ته پیدا کوي. نو هغه د دوی د خبر د دوی میاسته د دوی ګرد سرمایه د دوی میاسته خرڅه د مال نه لري. نو موږ د ایل له د پولو ول پوري مقامات نه غواړو، لومنه مسلمانانو نه غواړو چې باید کوچانه یو غمو خوړل شي.
زه محمود عمر هلمندوال د هلمند ولایت څخه می اړیکنه ول. زما هرځه غوښتنه ده د لوړو مقامات څخه چې په هلمند ولایت کې د غاز په لوړ قیمت کې نو مظلوم ولس د دې واسطوان نه لري تر څو د غاز وکاروي، او د دې لذي العمل پیرونه او مثالی توکي سوځوي. نو دلته هم تنفسي مرض زیات شوی دی. نو د لوړو مقامات ما غوښتنه ارزو ده چې هلمند ولایت په مرنه وکړي تر څو د غاز چټ قیمت سي او نور نور ټکي امدارنګ خوراکي توګي هم تلور قیمت سي. ومن الله توفيق.
السلام علیکم. زما خبرنی چک من ولایت د واشه د ولسوالۍ خبرې کوم. یو د مخابرات سپیکر سره کار نه کوي. تقریبا د دې اوس دوه کال کېږي چې دغه روشن شبکه او د ریبا شبکه دواړه کته کړې دي. په دغه شبکه 40 میلیونه سره به ګټي. ورو یو مریض خپل کړه پر وخت مې مریض ډاکټر نه سره سره ورو د دولت څخه مې او د مسلم ته مې غوښتنه هم داره چې دغه شبکه په حاله کې د شورا او دغه لیکلې دي.
بلې زه سنگین مزنم یار د پکتیا ولایت څخه تاسو ته دا پیغام پرېږدم چې کوم سړک د پکتیا ولایت څخه میرزکی سیدکرام او تر ولایت پورې رسیدلی پخوا او شا کې غله ډېر شوي دي. نو له چارواکو څخه مې هیله دا ده چې دا غله له مابین نه ویشي او بندیان یې کړي. خو بعضې ځای کې حکومت اقدامات کړي خو د واسطه په واسطې له وجې بېرته غله خوشي شوي دي.
ستاسو پیغام ستاسو نظر دی.
السلام علیکم. زمانم سلیم نور افغان دی د پکتیا ولایت څمکنی ولسوالۍ نه. تاسو ته خطاب کوم. دوه میاشتې کېږي تقریبا یو نیمه میاشت کېږي چې زموږ انتخابات شوي دي. موږ پکې ممرین وو او پیسې تر اوسه پورې موږ ته نه دي رسېدلي. که د تاسو له طریقه موږ ته د دې پوښتنه وشي نو موږ به ډېر منندوی وو. السلام علیکم.
الو السلام علیکم. احمد الله پټی د کابل ولایت اوسېدونکی.
مرکز کلاس خبر کوم دا خبره دلته چې دی اکسنه ورکوي یا خبرونه ورکوي د مرکز داخل خلک دا دروغ وایي په فلو کې کله سو غریبانو سره رسیدلې هغه مغو غریبانو ته وکیل یا ولسوال یا کومندان یا رئیس یا مدیر یا د بل زور واکې رښتې او غریبانو ته نه رسیدي دا دروغ وایي. وسلام.
السلام علیکم. زه د لوید لوګر نه خبرې کوم. دما پیغام دا د زراعت له زراعت نه باسه تاسو دا پښتنه وکړي چې دا امکان لري کې نه لري چې ملي تجار مونږ ته د پلاستیک راوړي لکه خلطه لکه د ټانکر په شکل لکه د بوجي په شکل چې وا خو بل خو له وټړې او له بوې ډکه د باغو په منځ کې پراتی بس ډک له بو د زمي او بو ډيري د وړي او کمی چې مونږ وړه استفاده ته روکو چې د پلاستیک راتراوړي چې ونشکېږي داسې له اوبو ډکې ونشکېږي د ډبل پلاستیک چې ملي تجار راوړي بس دغه به د ټولو افغانانو ته به خیر ورسېږي. مونږ ته څوک نشته چې بند جوړ کړي. مونږ ته څوک نشته چې آس جوړ کړي. د مونږ اوبه ټولې پاکستان ته روانې دي. دغه د ما نظر او دغه د ما غوښتنه تر وزارت زراعت پورې ورسوي. نور هم په مخه ښه.
سلام علیکم. دا مې پیغام دی چې امر الله صالح او د اسد الله خالد مې په وګړه د ریډل زما د جنې فایس دی چې د افغانستان خلک دی د دغه سپازا د عملیاتو او د غوښه نه خلک په کوڅه کې چې ډېر په دقیق سره به تړنه و کې او ډېر په دقیق سره د معلوماتو کې د بنا کسان د جنې څخه چې د بنا کسان په څیر لرنې زما د دین د فایس نور په پاکستان او په دې پرې مراده نه څه مزه غوښنه سړي نه کېږي دغه د فایس څخه فرمانه.
السلام علیکم. د ننګرهار ولایت او ننګرهار ولایت نه دا یو شکایت لرم چې دا مایدین دی دوه ډوله کړي دي. یو مایي هغه نیولې ده چې په بم کې الوتی دی یا په یو شي کې هغه ته امتیاز ورکوي. نور دا مایدین دي چې پالیسي یا ګزڼ والی دي. دې مایدین ته دوی امتیاز نه ورکوي چې چېرته عریضه ولیکي او هغه کتابچه کم یا 2000 یا 3000 افغانۍ چې د میاشتې دوی ټاکلې دی ورشي دفتر ته نو ورته وایي چې ته خو خپل جمایي دي او ته خپل کور کې مایي چې تاله نه دی کوي. دا چې زه خپله ذاتي 4 ځله 5 ځله تللی یم او دفتر کې مې دا شکایت هم کړی دی. عریضه مې ورکړی چې زه مایي دي دې امتیاز زم خدای مایي کړی ما غم خدای مایي کړی دی. الله تعالی دې په دې ملت باندې رحم وکړي. خو هغه کوم امتیاز چې دی موږ لم راکوي موږ هم مایي دي یو هغه هم معلوم دی. دی دا مې دی جوړول جوړ کړی زمانوم خلیل الرحمن دی په الله تعالی می سپارم دا زما غږ وزارت ته ورته وی چې ولی زه د دوه خو مې دی ما زما په دې بچی دی ژوند کوم زم د بچو تعلیم هم را په غاړه دی که کوم هغه دوه زره یا درې زره امتیاز زما له میلاویږي خو زما په بچو لګي هغې ته ته ورکوې ما ته وایي چې زه د دواړو پیچو مایږي مالته ناست یم ته ما ته وایي ته د ګزن مایږي تا ته دا امتیاز نه میلاویږي نه کتابچې میلاویږي نه یو شی هم نه میلاویږي دا ولې د دې پښتنو کوي او ستاسو به د همکاري وزیر ته یې ورسوي.
السلام علیکم. سلام علیکم. له کوم څه د سبت او هو ملي ګرمه مغوښنه ده ورو چې دا الکترونیکی تذکری دي زړه ته زړه په خاطر زم او بیره بیره ولایتونو کې شروع جوړه ځکه چې دا رسټ جمهوریت د خواص راځي دي خو دا څنګه کوو ورشي خو بد ولایت شورا او ولسوالۍ شورا کې باید هر څه هر دمر بل الکترونیکی تذکری ته باید استفاده وشي. مننه.
مالو السلام علیکم. ما رجلمن ولایت د سنگین ډول سالې 27 تر جنگ وهلې دي. ما ته غان داري چې پر دغه د سنگین پر درای باندې مشروانه د حکومت اسکر ډیر تازابي زده نو په چارو سره د غانم دغه د مشکل حل کې وصله.
بل السلام علیکم. جمعګل خپلواکم د هرات د هنګل ډول سالې او د مسلخ د کمپنی اړیکه نیولې مشت دولت کې کلینیک جوړ کړي خو کلینیک یې ډیر ښه کار کړي خو متاسفانه دوا نشته پښکې زموږ مریضان کې ورته چې د شپې څه د ورځې هلته د کلینیکو مخ ته یو دواخانه جوړ کړي ډاکټران د غوسره بسګی لري خراب لاسي به ورته هلته نقصه ورکي وي دوا هلته واخې او دوام د دوی سرسته مشت نه راکړي دا اوس سره کم د سیاتي احمد ایراتي باید کدي باره کې چړنو کې مور چا ته وژاړو د چا څخه خبري واخو د چا سره خبره وکړو چې د دولت مش خبره وانه وري لاس وارم دا ډاکټران ته ویلي دي خو مش خبره په عمل نه درسېدله.
السلام علیکم. د آزادې رادیو اوریدونکو کارکونکو ته تاسو سلام. په دې خار کې چې کومې د انګلیسي شکی راغلي دي د جلال آباد په خار کې ډېر بد حالات راغلي او د غلیورات ډېر بد چلن کوي په خار کې او نور هم روان دي. دغه چې کوم اورګان سره مربوط دي بلکې دغه د خار کې د جلال آباد خار کې د شکو تعداد ډېر زیات شوی. یو دا کم کې بل دي چې دا کوم چلونکي دي ته هم په خاوه ورکي او ترافیک مدیریت نه وایو چې د دې باندې سرچینو کې د دې غو داخله دی په داخله کې شو ډیر بد وسیلې دي پیاده او نه پریږي خلک نه پریږي ډیر تکلیف په جوړه ده په خار کې جوړ سره او سلام په احترام.
السلام علیکم. زه د وکلم د ارګون دی ولسوالۍ نه مربوط دی ولایت فکخارې دونه خبرې کوم. البته په مشورې نور ولسوالۍ هم جوړ نږدې ارګون ته لکه سروبي برمل ګیان جوړوک او د سنورو خپل برګون دا شبکې مخابراتي بالکل سقوط دی. ارګون کې یو ډول سولي هم دی ارګون اړوند اوبه لوی ولسوالۍ او دا ولسوالۍ هغه مربوط و هغه بیخي سقوط دی. افغان بسیم امتن چې سابقه وزیر نصب کړی و هغه یې وړي دي انجینران یو بل ولوکی سلام لري ام دری ورځی سلور ورځی بخیس سوکتی انتنی کار نکی بیا یو ساعت دو ساعت کار کی بیا ورکی اول بخیس سی وشو دا کی حکومت په خپل شریک دی یو حکومت هغه دی مخابراتي شبکه ده. سلام. افغان بسیم کې شریک دی حکومت یې توجه وکړي شبکې باید خبر ورکړي چې دلته وخت د خر ډېر په تکلیف دي دومره چې خلک په تکلیف دي دومره دوی ته خساره رسېږي تر دا دوی د خپل انتنونه مشاهده کړي په انجینرانو باندې چې د څو وخته کې تبغدۍ نشه کې څومره عایدات شوی دی.
ستاسو پیغام ستاسو نظر ده.
مننه کوم دوستانو چې مشتمو پیغامونه راستولې دي. یو شمیر پکتیاوالو دوستانو هم په دغه ولایت کې د شوزو د ټولنیزو چارو په اړه معلومات غوښتي دي چې د دغه ولایت د شوزو چارو رئیس نسرین اوریاخیل په اړه له ازادي راډیو سره معلومات شریکوي. میرمن اوریاخیل په لومړي سر کې د شوزو پر وړاندې د تاوتریخوالي پر څرنګوالي غږېدلې دي چې په ګډه به یې دا مرکه واورو.
اوس خو خوشبختان الحمدلله د تیرو کلو په پرتله ورځ تر بلې د تاوتریخوالي کچه په ټیټېدو ده. دا چې خویندې موږ ته رزېږي خپلې ستونزې تر موږ رارسوي، موږ دې ته د تاوتریخوالي کچه د ډېرېدو لامل نه یو، ولې ځکه دوی اوس عدالت ته لاسرسی پیدا کړی ده او دوی اوس په دې پوهېدلې دي چې د اسلام د نظره د دوی حقه حقوق څه شی دي. نو زه داسې یم چې د تیرو کلونو په پرتله باندې د تاوتریخوالي کچه ټیټه سوې، خلک اوس په دې پوهېدلې دي چې موږ یوه خور تعلیم وکړي هغه باید څه وکړي، هغه بیرته نور هم لا زیات تعلیم وکړي او په خپل د شرعي اصولو سره سم وظیفې اجرا کړي، همدارنګه د صحت په بخش کې او په نورو مسلو.
تاسو په نظر څه کولو ته اړتیا ده چې دا کچه نور هم راټیټه شي او حتی که امکان ولري دا ناوړه دود یا فرهنګ له منځه وړلی شي؟
په بعضي سیمو په بعضي هغه ولسوالۍ چې هلته لاسرسی نه کېږي، هلته لا ستونزې موجودې دي، که هغه د تعلیم په ډګر کې دي، که هغه د صحت په بخش کې دي، یعنی بیا هم نیمګړتیاوې سته، مشکلات سته. خو د دغه په خاطر باندې باید دولت د موږ سره نوره هم لا زیاته همکاري وکړي، توجه یې د موږ ولایت ته نوره هم لا زیاته سي، چې د خویندو مشکلات له منځه ولاړ سي او بل تر څنګ د تاوتریخوالي کچه راټیټه سي. د دغه په خاطر باندې باید نور هم عامه پوهاوی زیات سي، هم د میډیا او د رسنیو له لارې. هر کال موږ د تاوتریخوالي پر ضد شپاړس ورځنی کمپاین لرو، سی په دغه کې موږ ډیری خلکو ته قومي مشران، عالمان، خویندې، سپینګیری، دغه ټولو ته موږ عامه پوهاوی ورکوو، سی تر څو د دوی په ذریعه د عامه پوهاوی نور جینې ته ورسیږي او د تاوتریخوالي ته موږ نور هم لا د پای نقطه کېږو.
په نسبت ولسوالۍ ته په مرکز ګردیز کې د ښځو لپاره په بیلابیلو ډګرونو کې لکه سیاست، اقتصاد، ښوونه او داسې نورو برخو کې د اړینو شرایطو چاپیریال رامنځته کول البته شونی ښکاري. دلته په ځانګړي ډول د ښځو د اقتصادي ستونزو د هواري په لاره کې تاسو څه ترسره کړي دي تر اوسه او کنه؟
موږ د خویندو د پاره د باغ زنانه رسمي یو ځای دا چې ملکیت د موږ سو په لاس هم راوړی ده او د دوی د پاره په تعمیر باندې کار روان ده، چې تر څو پورې موږ دا کومې خویندې چې لرلې او دوی لاسي صنایعو د خرڅلاو زمینه سازي د دوی د پاره نه وای، یعنی فعلا تنها دومره داسې په خپل کلي کور کې په خپلو منځو کې خرڅوي، یا یو څه اندازه اوس بازار ته هم عرضه کېږي، چې هلته هم دوی ته یو څه اندازه په ډېره کمه سي د خرڅلاو زمینه سازي ده. دغه تعمیر، دغه د ښځو بڼ انشاءالله چې جوړ سي، دا به خاص د موږ د پکتیاوالو خویندو د پاره به وي، که هغه د ولسوالۍ نه وي او که د مرکز نه، دوی به راځي دلته به خپل لاسي صنایع خرڅوي، د دوی د پاره دوکانونه، د دوی د پاره یو جومات او تر څنګ یو رستورانت دا په نظر کې نیولی ده. دا به د دوی د پاره یوه ډېره غټه لاسته راوړنه ده. موږ د ښځو چارو ریاست زده کار مونږو
د ولسوالۍ په پرتله په مرکز کې میشت وګړي د ادارو او ټولنو له امکاناتو څخه هغه که په مادي لحاظ وي او که په معنوي لحاظ وي ډیر برخمن کیږي. معنا دا چې انډول یا توازن په پام کې نه نیول کیږي یا نه دی نیول شوی. تاسو د داسې حالاتو په صورت کې د ولسوالیو او مرکز د ښځو ترمنځ انډول څومره مراد کړی دی؟
موږ سره ډېرې خویندې د ولسوالۍ د احمد آباد، سید کرم، سکمنی، د دغو ایسو څخه هم راغلي دي. موږ دوی ته عامه پوهاوی ورکوو تر څو د دوی په ذریعه باندې هلته چې موږ کوم خزینه شوراګانې لرو دغه عامه پوهاوی نور هم لا زیات کړي، او تر څنګ موږ یو بله برنامه د علماو سره، د قومي مشرانو سره هم لرو، چې دغه د دوی په ذریعه باندې ولې ملا امامان او د حج او اوقاف ریاست هم ډېر غټ رول لري، چې تر څو پورې دوی د اسلام د نظره ده تبلیغ وکړي. سی خشونت د خویندو پر وړاندې منه ده، باید دوی باندې خشونت ونه سي، هغه حقه حقوق سي اسلام ورکړي دا دوی ته ورکړل سي، تر څو پورې بیا هم موږ چې ګورو یو څه اندازه ولسوالۍ کې د موږ خویندې هم ډېرې فعالې سوي، هم د تعلیم په ډګر کې، هم په نورو حصو.
د پکتیا ولایت ښځو چارو مشر نسرین اوریاخیلو. دوستانو، که تاسو هم په خپلو سیمو کې ټولنیزې ستونزې لرئ، نو د ازادي راډیو سره یې شریک کړئ. د دې پیغامونو په تنظیم کې طاهر روشان همکاري راسره کوي. مننه ترې کوم. تر بیا مو پر خدای سپارم. الله مو مل سه.
د ټلیفوني پیغامونو د ثبتولو لپاره دغو ټلیفون شمیرو ته هر وخت له هر ځای څخه زنګ را ووهئ. په افغانستان کې د پیغام ثبتونکي ماشین شمیره ده 0 2 3 4 1 6 او یو نړیواله شمیره 0 0 4 2 0 2 2 1 1 2 4 1 1 5.
تانا بغیر خوگ جانا نا زندگی تیرو سمرا بی منی سمرا گرانا زندگی تیرو تانا بغیر خوگ جانا نا زندگی تیرو جانان پغم دے پوہن کرو داس دور کرو چی دے زان پغم دے پوہن کرو دزمہ کے خمان